ده مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د لسونه تر دولس بجو په دې خبرونه کې زه منور شاسته کوربه یم او تمه لرم چې سهار به مخکولې وي په خبرونه کې به یو شمیر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه واوري په دویمه نیمای کې یې درته هفتهواره خبرونه ستونزې او سرکار هم وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت تازه خبرونو ته د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې پرونی زلزلې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې د افغانستان هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي د امنیت په ټینګولو کې انتظامی کمزوري لوی خنډ دی د روس هوایي ځواک او د شامپوز د هله بخار د آزادولو تیاری کوي او اوس خبرونه د تفصیل سره په خیبر پختونخوا کې د تیر مازیګر زلزلې لږ تر لږه 15 تنه وجلي د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم په ویبپاڼه د ورکړل شوې تفصیل تر مخه په 400 او بونیر کې دوه دوه او په سواد کې یو تن مړ شوی دی د یادې ادارې ویان عبداللطیف تیرش په مشال ریډیو ته وویل په دغه زلزله کې خواوشا 18 کسان جوبل شوي هم دي د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي د پرونی زلزلې شدت په ریکټر سکیل 5.1 درجه او مرکز یې د افغانستان په هندوکش غرونو کې وو صوبایي او مرکزی حکومتونو د متاثرینو سره د مرستو سلسله شروع کړې ده په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي نن یعنی د ګل د ورځې نه بعد د جنوبي وزیرستان د کډوالو خپل کورونو ته د واپس عمل شروع شي د یادې ادارې مشر فیاض علي شاتیر ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
د ساوت وزیرستان ته ډیر زړه کورونو واپس عمل شروع شي تقریبا دوه میاشتې کې دننه ان شاء الله دا ډیر زړه خلک چې دي جون د میاشتې نه مخکې دي خپل کورونو ته واپس لاړ شي دغه شان د شلم تاریخ نه ان شاء الله کورم ایجنسی ته به 2000 کورنۍ او رجی ایجنسی ته 15000 5500 کورنۍ او شمالي وزیرستان کې 2000 کورنۍ ان شاء الله خپل کورونو ته راغله واپس عمل د شلم تاریخ نه شروع شي
نو موري زیاته کړه چې د حکومتي اعلان تر مخه به پاتې ټول کډوال د راتلونکو نومبر نو وړاندې خپل سیمو ته ستنول کیږي د یادونه وړ ده چې د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو خلاف وخت په وخت د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو زره کورنۍ د خپل سیمو نه کړه شوې دي د افغانستان په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړ چارواکي عبدالقهار عبدالجبار قهرمان وای انتظامی کمزوریان د هلمند او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې لوی خنډ دی نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل حکومت له بیلابیلو سیاسي ډلو جوړ شوی او هر ډله غواړي چې خپل خوښې سره سم کسان په مهمو دندو مقرر کړي جبار قهرمان همداراز ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې بغیر په هلمند کې امنیت ټینګولی شي او دا چې اوس په هلمند کې حالات سم دي نوموړي زیاته کړه چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کار روان دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په یمن کې شیعه حوثی باغیانو د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد چې د حکومت ځواکونو ملاتړ کوي ویلي د اپریل په 10 نیټه د نیمې شپې نه پاس شروع شوه دزبندۍ احترام وکوي دغه دزبندۍ د ملګرو ملتونو په مرسته شوې ده یاد اتحاد په یو بیان کې ویلي د صدر ابو ربوا منصور په غوښتنه باندې د دزبندۍ د لوزنامې احترام کوي خو د حمله په جواب کې د کاروایی کولو حق لري بلخو د ایران ملاتړ لرونکو حوثی باغیانو یو بیان ویلي چې دوی به هم د بریدونو جواب کې کاروایی کوي دا باغیان د حکومت د نسکورولو هڅه کوي د دواړو خواو ترمنځ د تیر سباند یو کال رئیس جګړه روانه ده چې پکې تر دې دمه د شپږو زرو نه زیات کسان وژل شوی دي ټاکل شوی چې د دیش خړې د ختمولو لپاره پر روانه میاشت کې په کویت کې خبرې اترې وشي د روس هوایي ځواک او د شام پوز د هله بخار د آزادولو تیاری کوي پرون د شام وزیر اعظم وویل الهلاکی دغه هیواد ته ورغلی د روس پارلماني وفد ته وویل چې د روس هوایي ځواک او د شام پوز د هله بخار د خلاصولو تیاری نیسي تاس خبری اجنسی د نوموړي لخوا ویلي چې شام به د خپلو روسي ملګرو په همکارۍ هله بخار آزادوي او د هغو ټولو وسلوالو ډلو مخه بنیسي چې د دزبندۍ برخه نه دي او یا د دزبندۍ لوزنامه ماتوي بلخوا د شام د بشري حقوقو د سار ادارې پرون وویل چې په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې د حلب خار خواوشا کې د جګړو پر مهال شپاړس حکومت پلوه جنګیالي وژل شوي او د القاعده او نور باغي ډلو سره تعلق لرونکي نورلس کسان هم وژل شوي دي. په شام کې د امریکا او روس په ملاتړ رامنځته شوې د ډزبندۍ د لوزنامې نه اسلامي دولت وسلواله ډله او د القاعده سره تعلق لرونکي النصره فرنټ بهر دي. ټاکل شوی چې نن به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د جاپان په هیروشیما ښار کې د ایټمی حملې ښکار شوي خلکو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او دا راز به نوموړی د امریکا اولنی وزیر خارجه او اعلی چارواکی وي چې دغه موقع ته په ورتګ به د یادې پیښې قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. جان کیری د وو اقتصادي قوتونو یعنی جی 7 د غونډې لپاره پرون یاد خار تر رسیدلی دی. ټاکل شوی و چې نوموړی به د جی 7 هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو تر څنګه د هیروشیما د امن یادګار ته ورځي او د ګلونو ګېډۍ به ورتګدي. خو یو مشر امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې جان کیری به د جاپان خلاف د امریکا لخوا د ایټم بم په استعمالولو معافي ونه غواړي. د 1950 کال د اګست په 6مه نیټه امریکا په هیروشیما ایټمي بم غورځولی و چې پکې خواوشا 8000 کسان په مخه وژل شوي وو. او بل خبر دا چې پرون د مکدونیا د پولیسو او مهاجرینو ترمنځ هغه محل انخطې شوي چې مهاجرین د یونان او مکدونیا ترمنځ د سرحدي جنگلې نه د وختلو نه منې کړې شو. ریپورټونه وایي چې پولیسو د مهاجرینو خلاف د انسوګې سودره بل د ګولیو استعمال وکړو. په جواب کې مهاجرینو پولیس والا په کانو ویشتل. د بی پولي ډاکټرانو مرستندوی ادارې وویل د دوی رضاکارو په دغه موقع د خواوشا 300 کسانو علاج وکړ چې د ګیس له وجې په سا اخیستلو کې د مشکل سره مخ وو او یا د پلاستیک په ګولیو لګېدلی او جوبل شوي وو. هلته د مکدونیا پولیس وایي د دوی درشتنه هم جوبل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوریدل. د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په روانه غړی کې درته د ریپورتونو وړاندې کوو. په خیبر پښتونخوا کې تیر مازیګر راغلی زلزلې 15 تنه وژلې دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د نن نبا د جنوبي وزیرستان د کډوالو د واپس عمل شروع شو. په روان کال کې به ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کړی شي. د یادې ادارې مشر وایي
چې حکومت اعلان کړی ان شاء الله دا بقای چې کوم فیملی سپات کیږي د نومبر د میاشتې نه مخکې دا خلک خپل کورونو ته واپس ځي.
هلته د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټي وایي د قبایلي ولس د خواهشاتو مطابق به د دې سیمو په آئینی حیثیت کې بدلون کیږي. خو کارپوهان د دې کمیټۍ په اړه سوایي
ما ته داسې لګي چې دا کمیټي د اصلاحاتو لپاره نه ده بلکې دې لپاره ده چې څنګه وګورو کومه وجه وګورو چې یاره پاټه بدلون راندې شي.
نو ریپورټونه هم لرو او د دې غړی په اخیری برخه کې به په هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واورئ چې د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د کیمپونو نه بهر دي ماشومان یې د تعلیم نه به برخه پاتې شو.
مشته په کومې نوم شګل چې سکولینه جوړ وي سکولینه ویار ده نو لکه مشرول لینه سکولینه شته نه شته خو مش تعلیم چې حاصل کیا به شوی.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه پرون ماخام د هیواد په ځینو برخو کې د 5.1 درجه زلزله راغلی و چې مرکز یې د افغانستان هندوکش سیمه کې و. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د پی ډی ایم ای تازه شمیرې وایي چې دغه صوبې په بیلابیلو برخو کې زلزلې 15 کسان وژلي او خواوشا 18 جوبل کړي دي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال احمد الله راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان عبداللطیف مشال لیډو ته وویل چې زلزلې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خورې ګټانو ځمکه خیدو او دیوالونو له پرېوتو پیښو کې 3 تنان وژلي او 18 پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې وړاندنه د سیلابونو او بارانونو له وجې د دوی اداره یا پی ډی ایم ای په بیړني حالاتو ده او اوس هم د سیلاب او باران ځپلو سره سره به دغه زلزله ځپلو سره هم هر قسمه مرستې وکړي.
خیبر پختونخوا کې د 7.1 ریکټر سکیل سره دا رقم زلزله دغه شو نو د دې نه په صوبه خیبر پختونخوا کې 50% کې یو ماشوم فاجعه کېدلی یو زخمي دی. داسې په سوات کې مونږ ته یو ډیډ دی یو انجری ده او داسې د بونیر نه یو ډیډ باډي ډیګر شوی ده. د پېښور نه چې کوم رپورټ دي آئی کې دوه کم څلوېښتو پورې کسان زخمیان شوي دي او هغه ادارې چې ورته ټریټمنټ نه پس هغه د هسپتال نه فارغ شوي دي. مونږ دلی انتظامیه ته بر وقت هاي الرټ منو ساتل او په صبح کې دسمبر هسپتال نه دي پدې کې ایمرجنسی نافذ کړه.
بلخو د پېښور لوی هسپتال لیډر ریډینګ روغتون وایان سید جمیل شاه مشال لیډو ته وویل چې هسپتال ته خوشا د کم څلوېښتو پورې د زلزلې ژوبل کسان وړل شوي چې پکې اووه زنانه هم وي. خو د طبي امداد ورغول وروسته ټول فارغه کړی شوي دي.
ټوټل 38 سر انجن راغلي هغه کې وو فیمیل وو او 31 میل وو او ټول سټیبل وو او ابتدایي طبي امداد نه پس مو ډسچارج
ټول ډسچارج شو.
معمولي په هیبت پسړی رانی شي او دغه ټایپ وو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مسافر سید مشال لیډو ته وویل چې حکومت وړاندې نه د بارانونو او سیلابونو له وجې په اغېزمنو سیمو کې په امدادي کاروانو کې بوخت دی او د ملکن او هزارې په شمول چې چرته هم زلزلې زیان کړی دی نو هلته کې هم صوبایي حکومت متعلقه ادارو ته په بیړني حالاتو د امدادي کاروانو هدایت کړی دی.
او بیا هم د الله رحم دی چې د کیجوالټیز پکې په هغه تعداد کې نه دي راغلي چې کومه د دې شدت او هسپتالونو کې بیا بالکل ایمرجنسي تعینات دي او کوک ریسپانس قوم ته خلکو ته افیکټیو څه ملاویږي ان شاء الله.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه د زلزلې شدت 0.1 او مرکز یې د افغانستان هندوکش سیمه وو او د دغه زلزلې کتوالی د ځمکه دننه 2.6 کیلومتر وو او د دې زلزلې جټکې د پاکستان لاهور اسلام آباد پنډه پېښور سوات چترال مردان کوهاټ هنګو شانګلا چارسدا او کشمیر کې هم محسوس شوې دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې د بیلابیلو سیمو دوره کوي. د قبایلی سیمو وکیلانو تور لګولې چې دغه کمیټه سره د خبرو اترو لپاره حکومت یا حکومتي ادارې او پولیټیکل انتظامیه هغه خلک ور وغواړي چې هغه د اف سی آر عملګری دي او بدلون نه غواړي. خو یاد کمیټه وخت په وخت ویلي قبایلی سیمو د ټولو طبقو د خلکو موقف په اخلي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج ظهیر راکوي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم فټه لارز فورم یو بیان کې تور لګولې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ جوړه فټه اصلاحاتي کمیټه نه غواړي چې په فټه کې آئینی بدلون راشي او هم دا وجه چې دوی د کومې ایجنسی هم دوره کوي نو هغه خلک تقریرونو لا راغواړي چې څوک په قبایلی سیمو کې بدلون نه غواړي. دې لړکی مشال ریډیو ته د فټه لارز فورم مشر وکیل اعجاز مومن وی
په هغه کې دوی هغه ملکانان راوغواړي چې هغه د مخکې نه دوی پوهې کې پولیټیکل ایجنټ ور سره 2-3 ورځې مخکې میټینګ وکړي او بیا هغه ملکانان راشي او هغوی بیا د اف سی آر د حمایت خبره کوي. خو تر کومه حده پورې چې د سیاسي اتحاد خبره ده د سټوډنټس د یوت د ځوانانو کول خبره ده د عام خلکو د تاجرانو خبره ده نو په هغه باندې بیا د پولیټیکل ایجنټ وس نه رسي. لکه خیبر ایجنسۍ ته پیلي دي نو زما په خیال چې 2.5-3 زره خلک راوتي دي. د لنډي کوتل بازار بند و، تورخم بازار غون بند و، د جمرود بازار بند و، او د ګوی سی آر ګو او د کمیټې
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فټانه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان نه وپوښتل نو هغه وی
مخکیم شوی دی په دې کې جسټس میا کمیټي او په دې کې نورې کمیټې دې تیر شوی دي. هغه به صرف مخصوص خلک راغوښتل او هغه به درګاهالو کې واورېدل او به هغه خپل رائے قائمول او مغه سه وشول او بعد یې جنسو کې د کمیټیانو ته لګ سرګندم شول دي عوام څه غواړي او دا راغون شوی څوک دي. نو دا خبره پورې خو زه د دې سره بالکل ملګری یم. یو خبره بل ده چې زمونږ وکیلان دونه لکه څنګه
چې په فاټا کې غیر موثره دی هلته خو د وکیل او د دلیل حق نشته دی. خو په کار دا وه چې دوی لکه څنګه چې په دې تېر شرف حکومت کې یو ډېر لوی تحریک وچلاو فیلان او په دې ټول ملک کې یو غټ نظام بدل کړو، نو که په دې کې زموږ سره د های کورټ او د سپریم کورټ بار اسوسیشن وکیلان راوځي او احتجاجونه شروع کړي، نو زما په خیال باندې دا خبره به ډېر زور واخلي.
د ذکر د فاټا ریفارمز کمیټې تر دې دمه د شمالي وزیرستان کورمه ایجنسۍ، خیبر، مومندو او باجوړ ایجنسۍ دورې کړې دي او د ټولو ایجنسو له دورې وروسته به سفارشات جوړوي او وزیر اعظم ته به یې وړاندې کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره حکومتي کمیټې د دغه سیمو د یو شمېر برخو دورې کړي او د پاتې سیمو د سفرونو سیاسي او قبایلی مشرانو سره د سلا مشورو نه پاس بعد وزیر اعظم تخپل تجویزونه وړاندې کوي. خو څېړونکي وایي چې د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره وړاندې هم کمیټې او کمیشنونه جوړ شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې موضوع یو رپورټ لرو چې د یوې لنډې دمې نه پاس یې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دې ورستیو کې ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی کمیټه به د ټولو قبایلی سیمو د دورو نه پاس وزیر اعظم ته خپل سفارشات وړاندې کوي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره وړاندې هم یو شمېر کمیټیانې او کمیشنونه جوړ شوي، سفارشات یې حکومت ته وړاندې کړي، خو د قبایلی خلکو په وینا په سیمه کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. پوښتنه دا ده چې دا کمیټه به تر کومه حده بریالي شي. د سیمه ییزو چارو پوه ایاز وزیر په دې حق لوي
کوګورو کمیشن ډېر غوره کمیشن دی، ټول پکې ډېر وړ رتبه وزیران دي، گورنر صاحب دی پکې، د خیبر پختونخوا چې د فاټام گورنر دی. بهرحال دوی لاړل په ټولو ایجنسیو کې، ګمان کوم چې د خلکو سره، د هغو خلکو سره ولیدل چې کوم به پولیټیکل ایجنټ ورته راوستل. خو افسوس دا دی چې دوی په خپل هم دومره قدرت نه لري چې څه فیصله وکړي هغه به واقعي چې منظور شي کنه.
دا راز په پېښور یونیورسيټي کې د قبایلی سیمو په اړه د مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر اعجاز خټک وای، د تیرو کمیټیو او کمیشنونو نتیجو ته په کتو سره د موجوده اصلاحاتي کمیټې نه ډیر امید نه لري.
حکومت دا لږی چې دا کمیټې د اصلاحات لپاره نه ده، بلکې دې لپاره ده چې هاو نوت ټو ریفورم پاتا، چې څنګه وګورو کومه وجه وګورو چې یاره پاتا کې بدلون راځي. دا چې دا چې دې کې ډېر کمیټې ډېر د وو بدلی شوي دي، اپوزونه موجود دي، لاره موجوده ده، سیاسي فیصله کول غواړي، ریاست پرته باندې کول غواړي، دلته فیصله نه وي، سیاسي مشرانو دغه فیصله شا چې فیصله خو په کار ده کنه کېږي، فیصله دا ریاست نه کوي، نو دا ولې نه کوي او دا به څنګه کوي؟ مسله دا ده.
نوموړی زیاتوي چې قبایلي ولس بیدار شوی او اوس خامخا بدلون غواړي. بلخوا په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره هم په تیر وختونو کې یو کمیټه جوړه شوې وه چې د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل یې مشري کوله. نوموړی وایي حکومت د دوی د کمیټې سفارشات تر ډیره عملي کړي دي.
نو اوس کم کمیټه جوړ شوې ده، هغه صرف اف سی آر لپاره نه ده، دا ټولو یعنی تعلیم لپاره هم دی، صحت هم پکې دی، دا ټول انفراسټرکچر هم دی، معاشي حالات دي، هغه نو دا ټول سیزونه چې څونه کور کی ټول مخ خدا دې چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ، نو عدالت تلار شي، عدالت ته دا اختیار وسی شي، نو بیا دا فنډامنٹل رائټ هم کې دی شي، او دا پارلیمنٹ هم دا اختیار پکار دی چې دا پرزیدنت دا اختیار والی او پرزیدنت دا پارلیمنٹ دی لا قانون جوړی څنګه چې دا پاکستان کې نور علاقو لپاره قانون جوړی.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د آئین د 228 دفې تر مخه پارلیمان د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی نشي کولای. په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد په وار وار غوښتنه کړې چې پارلیمان ته د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازی اختیار ورکړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د بنو په ډومیل سیمه کې د وزیرستان د تاریخ، کلتور او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې ګډونوالو وویل خپل ځوان کولبا د کلتور او ادبي هلو ځلو په نتیجه کې د موجوده مشکلاتو نه وباسي او د پرمختګ په لار به روان وي. په دغه موقع د غونډې ګډونوالو د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د زر تر زره قانوني او آئینی اصلاحات وکړي. د دې غونډې ته زمونږ خبریال سیلاب مسعود هم ورغلی او پاړای دا ریپورت راکوي.
د اتوار په ورځ د بنو سره نژدې په ډومیل کښې د وزیرو ادبي جرګې په بلنه اتمام د وزیرستان تاریخ، ادب، ثقافت، قدرتي وسایل او صحافت په اولې سره یوه درنه غونډه وشوه. دغه څرنګ غونډه وه؟ د غونډې ستر میلمه مخشینی صوبایي وزیر شیر اعظم وزیر ویایي
چې دا نمونه سیمینار چېرته دلته بیا شوي نه دي، مش په کلي، مش په تحصیل، مش په علاقه کښې، نو خاص کر وزیر مسعود داورنا دی ته بالکل دغه پته نشتا. په دانشور خلک خبرې د هوشیر خلک خبرې اوریدن یا ادبی ټولنه کې نو دا دوره زبردست شروعاتی انشاءالله دغه زبردست نتایج ځي. آئنده جنریشن، آئنده نسلونه دغه نه فائدې اخلي.
د پښتون ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید عالم زیاتوی
مو په دغه اجلاس کې چې کومه مینه، خلوص او بیا یو اتفاق محسوس کړ، یو تنده مې محسوس کړه چې د میج وزیرستان خلک د خپلې ژبې، وطن، وسایل، تاریخ په دې حواله سره نه صرف حساس شوی دی بلکې ډېر بیدور شوی دی او یو ډېر قومي غورځنګ ته تیار دی. او شاعر، کلام، د ادیب تحقیق دا د قوم سترګې، غوږونه او ژبه وي، نو په دې باندې بیا قومونه بیا اوچت شي، آباد شي، آزاد شي، بیدار شي. او دغه کار انشاءالله وزیر ادبي جرګې کړی دی.
د بڼ نه راغلی میلمه نثار وزیر وویل
چې مونږ نن کوم سټیج واروېده، یې مقصد دا دی چې دا خلته د خپل درد احساس شوی دی. اوچته چې د خپل درد احساس وشي، یغ د علاج لیار غوړي چې آ چیلنج سره دغه څوک ملا وتاړي چې دا څوک دا خلک ځورولی دی، ځکه چې دی خپل درد احساس شوی دی او ویس د یو خامخا د درد د علاج لیار غوړي.
یو بل سپین ژیری انجینیر جانگیر زیاتوی
الله تعالی د هغې قوم حالت نه بدلوي چې په خپله یې بدلول نه غوړي. چې څرنګه په قوم شوز به اداري روانه ده، زلت رمدین نور نه تیروي. دغه جرګې نه دا اندازه ولګېده چې قوم دې ته تیار ده، ځکه چې 100% قوم ولې لوسینا چکړو دا عهد وکړ چې میږو انشاءالله په اتحاد او په اتفاق مخشه سي او داسې مشورون میږ نه پرېږدي چې قومینه بربودوي. اف سی آر ختمول غوړي او اف سی آر دا ختم شي.
د وزیرو ادبي جرګې د سرپرست خبره هم وار وایي.
زه نعیم حتی خیل عرض کوم، ډېر وخت نه د میږ دا خواهش شو چې چونکې د میر د جرګې د نوم د وزیر په نوم دی، لہذا وزیر څومره هم دی که د جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او دا د میر ول د ډمیل وزیر چې دغه په نوم یوه داسې غونډه وشي چې پاشه میر ته مشرون خپلې خبرې وکړو که ادبي دي، ځینې پکښې قومي مشرون دي دا روشي او دا په د نن حالات دی څه خیال دی چې هغې وضاحت میر ته وشي دغه ادبي جرګې لکه دا کوشش. او زه دا مخصوصمو چې میر په هغې مقصد سره انشاءالله کامیابي.
په غونډه کښې موجود قبایلیانو پریکړه وکړه چې د نن ورځې نه به دوی د خپلو حقوقو د غوښتلو او په سیمه کښې د امن دپاره متحد، یوه خوله، یو لاس او یو موټی اوسي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډومیل، بنو.
دا مشال ریډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل ورستی سفر پر مهال په طالبانو غږ وکړ چې د سولې په عمل کې برخه واخلي او دا راز هغه تشدد ختم شي چې افغانان یې سخت ځپلی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د روانې میاشتې په پای کې به د طالبانو استازي د سولې میز ته راولي، خو کارپوهان دا پوښتنه لري چې اوس مهال پاکستان په افغان طالبانو څومره اثر لري. په دې اړه زموږ همکار اسرار العالم مومند له کارپوهانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ کې حال اورو.
تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. نوموړي په کابل کې وویل طالبان دې په صحیح مانو کې د سولې په پروسه کې برخه واخلي چې دارنګ هغه تشدد ته د پای ټکی کېښودل شي کوم چې له کلونو راهیسې افغانان سخت ځپلي دي.
افغان حکومت دا خبره واضح کړي چې دوی چمتو دي خپلو کې سره کینی او په ډاګه خبرې وشي، او په دغه خبرو کې مرکزی نقطه به دا وي چې د افغانستان آئین ته پکې احترام ولرل شي، تشدد رد شي، او د ترهګرۍ سره ملاتړ ته د پای ټکی کېښودل شي. په داسې حالاتو کې د امن لپاره بشپړ امید شته، او افغان ولس به باید دا غوښتنه کوي طالبان چې یوازې دغه هر څه ممکن کولی شي په حقیقي توګه هغه پروسه کې شامل شي کوم چې دوی ته امن ورکولی شي.
جانکاری ویل چې د څلور اړخیز ډلې غړي هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ټول غواړي چې په افغانستان کې د خبرو د لارې امن پر ځای شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي باوري سرچینې وایي د طالبانو لخوا د انکار باوجود دوی تمه لري چې پاکستان به د روانې میاشتې تر پایه طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر وچخون هم مشال اډو ته وویل چې په څلور اړخیزو ناستو کې د پاکستان لخوا د ژمنې وروستو دا وخت په اسلام آباد باندې د امریکا او چین لخوا سخت فشار دی. د ده په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د روانې میاشتې په پای کې به د طالبانو استازي د سولې میز ته راولي، خو د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي په روانه میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ممکن نه ښکاري.
او داسې ښکاري چې پاکستان یو حد پورې کوشش وکړلو، خو طالبان د دوی مشوره یا د دوی خبرې نه مني. یو وخت کې داسې فکر کېدو که طالبان د پاکستان خبره ونه مني نو پاکستان به دوی ونیسي په جیلونو کې به واچوي. اوس داسې نه برېښي چې پاکستان د داسې عملیات ترسره کړي، ځکه چې پاکستان هم په یره کې ده که د افغان طالبانو خلاف عملیات کوي. په پاکستان کې چې کوم مذهبي جهادي ګوندونه دي هغوی به د حکومت خلاف راپورته شي او یو ډول ډېر مشکلات حکومت ته جوړ کړي.
سمی یوسفزی وایي که څه هم پاکستان ویلي وو چې طالبان د دوی په کنټرول کې دي، ځکه چې دوی ورته په خپله ځمکه کورونه ورکړي، د دوی هسپتالونه کاروي، او نړیوال او افغان چارواکو هم تمه درلوده چې ګینې افغان طالبان به د پاکستان هر خبره مني، خو د په خبره داسې نه ده. همدارا د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار هم وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان په وضو غواړي نو افغان طالبان د سولې خبرو ته کینولی شي.
افغاني طالبانو سره د پاکستان کې ځکه د ټول پاکستان کې ځوان کوي، دغه فامیلونه دي، دغه خپل خپلوان دي، نو کچره سره د پاکستان د ځمکه غي نه استعمالوي، نه غي هیڅ نشي کولی. او چې کله د ځمکه استعمالوي نو بیا خو پاکستان ډېر څه کولی شي.
سمی یوسفزی او شمیم شاهد دواړه وایي که چیرې افغان طالبان د پاکستان په خوله د سولې خبرو ته نه کینی نو بیا یې هم پر ضد عملیات پیلول اسان نه دي. د دوی په خبره ځکه چې په پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلو په ګډون داسې یو شمېر قوتونه شته چې له طالبانو سره ولاړ دي او هغوی یې ختمول نه غواړي.
هلته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وفد وایي که امریکا د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ ونه کړي، دا مذاکرات به له ستونزو سره مخ شي. د حزب اسلامي د پلاوي غړي محمد امین کریم پرون وویل هیله ده چې امریکا په دې برخه کې خپل دریځ واضح کړي. بلخوا د سولې عالي شورا دا خبره مهمه نه ګڼي، وایي که په نورو برخو کې تفاهم وشي دا مسله به هم حل شي. د خان محمد اسین رپورټ کې تفصیل اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې امریکا باید د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خپل دریز روښانه او د دې مذاکراتو ملاتړ وکړي. د دې پلاوی یو غړي محمد امین کریم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که بهرني هیوادونه او په تیر امریکا د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د دې مذاکراتو ملاتړ ونه کړي د سولې روانې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
مشکل جدید هنوز پا برجاست. راحت
کومه سنده چې تر اوسه پر ځای پاتې ده هغه د سولې د مذاکرات پاړه د بهرنیو هیوادونو په تیره د امریکا بشپړ صراحت او له دې پروسې څخه د هغوی ملاتړ دی. که په دې حقله د امریکا څرګند دریز معلوم نشي طبیعي ده چې دا خبرې به له ستونزو سره مخ شي.
ښاغلی کریم هیله وښوده چې دا ستونزه په نږدې راتلونکي کې هواره شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پام کې و د افغانستان د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو دریمه ناسته د شنبه په ورځ جوړه شي، خو لیدل کیږي چې دا ناسته وځنډېده. د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي پلاوي د دې ناستې د ځنډېدو لامل تخنیکي ستونزې ګڼي. د راپورونو له مخې د حزب اسلامي پلاوي له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په کابل کې دی او د سولې د عالي شورا سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ دوه ځلې خبرې شوې دي. د حزب اسلامی پلاوی په داسې حال کې د افغانستان او حزب اسلامی ترمنځ د سولې له مذاکراتو څخه د امریکا پر ملاتړ تاکید کوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل سفر پر مهال له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات له سره پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کله چې له حزب اسلامي سره په نورو مواردو تفاهم وشي د امریکا د ملاتړ مسأله هم اواریدلی شي. د دې شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موارد قابل بحث دیگه زیاد داریم در صورتی که دیگه موارد
د بحث وړ نور موارد لرو. کله چې دا موضوع رفع او تفاهم وشي دا موضوع یو ستونزه نه ګڼم، د حل لارې شته او انشاءالله توافق به وشي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د حزب اسلامي له پلاوي غواړي چې خپلې طرحې له افغان ولس سره شریکې کړي. ښاغلي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هیله وښوده چې د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي ترمنځ مذاکرات په صداقت سره پر مخ ولاړ شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې د رواني غړې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شو. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي د تیرې ورځې د زلزلې په وجه په دې صوبه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او د 38 نه زیات جوبل شوي دي. د یادې ادارې د معلوماتو تر مخه زلزلې په 400 بونیر کې دوه په سوات کې یو تن وژلی دی. د دې زلزلې شدت په ریکټر سکیل 1.1 درجه وو او مرکز یې د افغانستان په هندوکش غرونو کې وو. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر فیاض علي شاوای د نن یعنی د ګل د ورځې نه د جنوبي وزیرستان د 1500 کورنیو خپلو سیمو ته د واپس عمل شروع کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي اعلان تر مخه به د ټولو قبایلي سیمو کډوال د راتلونکي نومبر نه وړاندې خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړ چارواکي عبدالقهار عبدالجبار قهرمان وای انتظامی کمزوریان د هلمند او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې لوی خنډ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې بغیر په هلمند کې امنیت ټینګولی شي او دا چې اوسمهال په هلمند کې حالات سم دي. په یمن کې شیعه حوثی باغیانو د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد چې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي ویلي د اپریل په 10 نیټه د نیمې شپې نه پس شروع شوې ډزبندۍ احترام به کوي. دغه ډزبندۍ د ملګرو ملتونو په مرسته شوې ده. د روس هوایی ځواک او د شام پوځ د حلب ښار د آزادولو تیاری کوي. پرون د شام وزیر اعظم ویل الهلاکی دغه هیواد ته ورغلی د روس پارلماني وفد ته وویل چې د روس هوایی ځواک او د شام پوځ د حلب ښار د خلاصولو لپاره تیاریانې کوي. دا کل شوه چې نن بعد امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د جاپان په هیروشیما ښار کې د اټمي حمله ښکار شوی خلکو ته د عقیدت پیرزونی وړاندې کوي. او دا راز به نوموړی د امریکا ولنې وزیر خارجه او اعلی چارواکی وي چې دغه موقع ته په ورتګ به د یادې پیښې قربانیانو ته د عقیدت پیرزونی وړاندې کړي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس درته د اسلام آباد نه زمنګ خبريال سراج ظهیر د زنو کورنۍ ورځ پاڼو د مهمو اداریو غټ کې وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل اداریا د افغانستان په صورتحال باندې لیکلي او وایي د افغانستان د بحران هوارې تر اوسه پورې کړکې چندې او د ډیرو هلو ځلو باوجود هم د دې بحران د حل سلار رونه وتله. اداریا وایي که وکتل شي نو د امن لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات هم وشول، خو دغه مذاکرات وړاندې لا نړل او په دې مذاکراتو کې پاکستان، چین، افغانستان او امریکا هم ګډون وکړو او دا ملکونه غواړي چې افغانستان کې پوخ امن راشي. د اداري په وینا دی لړکی د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز په ډاګ ویلی دي چې پاکستان به په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه جاری ساتي او که څه هم پاکستان په افغان طالبانو باندې دومره وس نه لري چې هغوی مجبور کړي، خو خپل کوشش به کوي. اداري زیاتوي اوس یو خوا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته تا د مذاکراتو بلنه ورکوي، نو بل پلو دواړه ډلې له یو بل سره جګړه کې بوختي، نو څنګه به ممکن شي چې مذاکرات کامیاب شي او افغانستان کې امن راشي. اداریه اخر کې وایي باید چې د افغانستان د کلک امن او خوشحالۍ لپاره دواړه ډلې لندرمې کار واخلي او د دې مسلې یوازینی حل همدا دی چې ټولې متعلقه ډلې زر تر زره مذاکرات پیل کړي او د ټینګتوب لار پرېږدي، کوم چې د دې منطقې د ولس په ګټه کې ده. د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې د خیبر پختونخوا حکومت ته د وفاق لخوا جواب میلاویدي وروستو وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په دې معامله د غور لپاره به دوی ټول ګوندیزه غونډه رابلي. اداریه وړاندې لیکي صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه لا اوله دا غوښتنه کوي چې له خیبر پختونخوا تیرېدونکي ټولو لارو باندې دې سهولیات ورکړل شي، کوم چې د منصوبې منځني سړک ته ورکړل کیږي. اداریه زیاتوي باید چې وفاقي حکومت دې لړکي سنجیده ګامونه پورته کړي او له صوبایي حکومت د ټول ګوندیزې غونډې رابللو وړاندې اقدامات وکړي او د کومو صوبو چې سحق جوړیږي چې هغه ورکړي. اداریه اخر کې لیکي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې لړکي وفاق حکومت بیا بیا له خپلو وعدو پشا کیږي چې له قبلې په ولس کې بےچینی پیدا کیږي، نو باید چې وفاقي حکومت په خپل دې عمل غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال لیکي د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې د امنیت لپاره پاکستانی حکومت دومره زیات امنیتي اقدامات کړي چې اوس د چین سرمایه کاران ویریږي چې ګنی بلوچستان کې امنیتي حالات ډیر خراب دي. بلخوا خلیج ټایمز لیکي د متحده عرب اماراتو یو شمېر سرمایه کاران غواړي چې د ټیپی ګیس پایپ لاین منصوبه کې سرمایه کاری وکړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې پاکستان هیله لري چې د چین لخوا دغه هیواد کې د بنیادي ډانچې جوړولو په لړ کې کومه سرمایه کاری روانه ده. د هغې له وجې به دغه هیواد کې کاروباري هلې ځلې وده وکړي او پاکستاني ریاست چې د دغه هیواد 40 کروڑ ولس لپاره د ښه ژوند کومې هڅې کوي د هغې به څه نتیجې راوځي. بله دا چې د دغې سرمایه کارۍ په نتیجه کې پاکستان ته د یوازیني کراچۍ بندر نفس بل د گوادر په صورت کې ترلاسه شي. خو د ورځپاڼې په خبره بلوچستان کې لډیرو کلونو راهیسی د بیلتون غوښتونکو او جهادي ډلو د فعالیتونو له امله بدامنی ده. دغه هیواد پوز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې وسلوالو هغه شپږ څلوېښت کارکوونکي وژلي دي چې د کوټې او گوادر ترمنځ نوې لارې جوړولو باندې کار کولو. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاک چین اقتصادي راهدارۍ د منصوبې د امنیت ساتلو لپاره به د 10,000 سرتیرو یو ځواک جوړوي چې په راتلونکو ورځو کې به یې شمېره دوه چنده شي. خو بلخوا د ورځپاڼې په خبره دومره زیاتو امنیتي اقداماتو چینایي سرمایه کار ویرولی دي. یو چینایي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د یو چینایي لپاره دومره زیات امنیتي تدابیر نیول کیږي چې د پولیسو نه علاوه نیمه او پوځي ځواک هم د دوی قافلې سره بدرګوي او چې کله دا ډول کوم چینایي په گوادر کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د عام ټرافیک لپاره ټولې لارې وتړل شي. ورځپاڼه زیاتوي چې چینایي سرمایه کار په پاکستاني حکومت فشار اچوي چې د گوادر سیمې نه دی 15-20 کیلومتره اوږد باړ راتو کی، خو پاکستان وایي چې بغیر د دغه باړ لګولو نه هم دوی امنیتي تدابیر ټینګ ساتلی شي. بلخوا خلیج ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان، هند، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده. ورځپاڼه متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفیر له قوله لیکي چې په دغه پروژه کې د اماراتو سره لوکلرونکو یو شمیر کاروباری وګړو د سرمایه کارۍ په اړه دلچسپي خوډلې ده. ورځپاڼې سره په خبرو کې افغان سفیر عبدالفرید زکریا ویلي دي چې دا مهال د توانایي د سخت کمښت سره د مخ آسیایي هیوادونو د ترقۍ لپاره یوازینۍ لاره د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژه ده او د ده په خبره کې چې دغه پروژه عملي شي نو آسیایي هیوادونو کې به د پرمختګ د منصوبو بڼه بدل شي او سیمه به د پرمختګ په لور ګام واخلي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمین نشوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخت فل غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی نن د ګل ورځ ده او د سولې په لور خبرونه به هم درته د نن ورځې په اوږدو کې وړاندې کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد د میزایلونو په پروګرام به د امریکا سره خبرې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغې وینا په جواب کې کړې دي چې ویلي وو د ایران د میزایلونو د ازموینې د سولهیز حل لپاره واشنگتن خبرو ته تیار دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیرې مارینا کلیوران سره تر کتنې وروسته وکړې او ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. ایران د هغې موافقې له مخې چې تیر کال دوبه یې له لویدیځ سره لاسلیک کړه خپل اټومي فعالیتونه تر ډیره محدود کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات په رښتیا سره په منځني ختیځ کې د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري پر اسرائیل او سعودي عربستان د وسلو پلورل دې بند کړي. د ظریف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د تیرې اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره غبرګون و چې ویلي وو امریکا چمتو ده چې د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ایز حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي کیری د پنجشنبه په ورځ وویل متحد ایالات او متحدانو یې ایران ته ویلي وو چې د دې مسلې په اړه د سوله ایزو خبرو پلویان دي، خو کیری دا یادونه هم کړې وه چې ایران باید له هر څه مخکې د خپلو توغندیو د لانجمن پروګرام په اړه چې د اهدافو په اړه یې د ده په وینا ګڼ سوالونه رامنځته شوي دي ټولو ته وضاحت ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همداراز پر متحد ایالاتو تور ولګو چې پر ایران بې بنسټه تورونه لګوي، په داسې حال کې چې د ده په وینا په سیمه کې د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ملاتړ کوي، خو ظریف د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جواد ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي ښاغلی کیری له نورو مخکې باید د امریکا له متحدانو څخه چې داعش ډلې ته وسلې ورکوي او له سوریې او عراق څخه د داعش لخوا غلا شوي تیل او تاریخي آثار پیری پوښتنه وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هلا په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
او اوس وخت شوه دی د هفتواره خبرونه ستونزه او سرکار چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار مجید بابر تیاروي. راځي چې واورو د دې اونۍ ستونزه او سرکار خبرونه.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزه او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه به کور شوی هغه کورنۍ چې د کډوالو د کیمپونو نه بهر ژوند کوي وای چې د دوی ماشومان لپاره د تعلیم سهولتونه نشته او دوه کال وشو چې ماشومان یې به تعلیم پاتې کیږي. دا چې دغه ماشومانو د تعلیمي زیان کمولو لپاره حکومت کوم اقدامات کړي او کنه هم دغه زمونږ د نن خبرونه ستونزه او سرکار موضوع ده.
مشته پک مینو مشاګل چې کولینا جوړ وی سکولینا ویاردا نو لکه مشرول لینس کولینا شته نه خو میج تعلیم چې حاصل کیا به شای
تک دې میجا ووز ور وینا مو اول خپل بچایو وازی مې په میرم شاه شپ تاباق پویلو دلتا چروغلو د دوا کولا شي چې پتر شول دا وړه بچیون دي چې تعلیم نه محرومه پته شوی دي
نو څومره ماشومان چې دی وخت کې چې مخکې سپور پتمل یا د سکول مری دي دا دې وخت کې په بکشر کې انټرویو لپاره سکول سہولت شته او سازان مطلب
د شمالي وزیرستان د کډوالو د تعلیمي ستونزو په اړه د مونږ همکار عمر درات وزیر دا راپور برابر کړی ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان بې کوره شوي هغه کډوال چې بنو کې ځای په ځای په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان یې د زده کړو محرومه دي چې د سکولونو ورته هیڅ سهولت نشته. بنو رنګ روډ دواړو طرفونو باندې په خیمه بستو کې آباد کډوال وایي د غلطان نږدې 1500 کورنۍ ژوند کوي خو دوه کاله پوره کېږي چې د غلطانه د ماشومانو او نه هم د انجونو سکول یا ښوونځی ورته جوړ شوی او ټول ماشومان یې د زده کړو محرومه دي. دوی غوښتنه کړي چې ورته د خیمو نرینه او زنانه پرایمري سکولونه جوړ کړي چې ماشومان یې پکې زده کړې وکړي. دغه خیمو کې میشته یو څو ماشومانو مشال ته وویل
نما عمر نیمرم شاکلې یا سکول ډېر خوانو کوي دلته کوي و ماستر نه لړو په خپل پیسې مینه ولا یو نه لړو او میشته بر ماستر نشتا به تعلیم شي می سکول هوري هم هاله رکو
امون نن درشید الله میشته په مینم شاکلې چې سکول نه جوړ وی سکول نه ویاردا نو لکه میشرول لینس سکول نه نشتا نشتا خو می تعلیم چې حاصل کیا به شاوي دا سبق شو خوانو کوي هون نیور کې د خوان ور کوي جدا وی خالی چې تعلیم مو شي می سکول ته می سکول وړای دا می ستا ایستو غوړل دوه میاشتې سبق یو ویلو نه نه خوښه شو لړو دا می شپ خپل دی پاینې ولا و 200 روپۍ پیس می میاشت ور کوله می تعلیم سره شو کوم په کلی شي چې کاغذ باندې پایدل نو خپل مینه مل کا شو پلر مینه مل کا شو ای سي می ژول دوه کوله می شول چې می په نه نو مینه لیکای شي نه سکرای شي.
بنورینګ روډ شخصي خیمه بستی کې میشت حمید الله وای وزیرستان چې کډوال شوی د غلطا د سکول د نشوالي لکابله ماشومان د زده کړو محرومه دي او دوی په بیا بیا غوښتنه کړي خو په دې هیڅ غور نه دي شوی.
دلته میش ډېرې منډې ترړې وولې خو سیک دې میژه اوس ور وینا مو اول خپل بچایو وازی مې په میرم شاه شپ تاباک پویلو په انګریزي ویونیم ټکه الفاظر کړلو دلته چې روغلو د دوه کوله شي چې په تیر شول د وړه بچیون دي چې تعلیم نه محرومه پته شوي دي. هر دروازه میش ټکه ولیدو دلته خالي وړه ویډ کې نه لکه وړې جلکیړیا دی آیا حق دوری دي نه میش بلډینګ و نه غوړي د دې ټټې ولا سکول و نه غوړي کمیش نه دا کړه میش په د وړې بچیونه باندې.
لاموچه پدیاړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه و پختل نو دوی و ویل پدیاړه متعلقه چارواکو ته ویل کړي او دوی لپاره به سا تنظیم کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه د ضرب ازب عملیاتو لکابله قریبا لس لک خلک بې کوره شوي چې د کې د سرکاري شمیرې تر مخه درې اتیا زره زده کوونکو زده کړې متاثره شوې دي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د تعلیمي ستونزو مې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د اداري مشر فیاض علي شاه مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شاه صاحب د شمالي وزیرستان نه په خاصه توګه چې څومره خلک کډوال شوي دي یو خو هغه دی چې د بکخیلو په کیمپ کې اوسیږي او یو هغه دی چې هغه د کیمپونو نه بهر اوسیږي د دوی د پاره د تعلیمي حلو ځلو په لړ کې د ستاسو اداره څه کوي؟
د شمالي وزیرستان تاسو ته پته دی چې دوی چې کوم ټي ډي پی دی چې په مرګي تور د خپل کورونا به کور شي دي هغه لپاره حکومت یو سپیشل پیکیج هم ورکړی دی. د خلکو ته لار میاشتې 2000 روپۍ حکومت هم د دې خرچو لپاره ورکړي. بدون علاوہ په بکخیل کیمپ کې تاسو وګورئ د جن کم آندو چې کیمپ او د کور په آرام کې ښه کافی فرق دی. کوشش حکومت کړی دی چې تار کې څه سہولت چې په کیمپ کې دننه ورکړي کو هغه سکول دی کو هغه هیلت فیسلټی دی کو هغه د اوبو بندوبست دی کو هر څه دی هغه حکومت کوشش کړی دی چې په ښه توګه باندې فراهم کړي. بدون علاوہ چې کوم بهر خلک اوسي هغه هم دا شان دی خلکو ته فوډ حوالے سرا ارمیا شری اور اسٹینڈرڈ پیکج ملا ہوئی گی دا شاندار 2000 روپے حکومت هر میاشت شمالی وزیرستان متاثرین ورکی او د دین علاوه کو د سکول په حواله سره حکومت دا پالیسی او دا سټینډینګ اورډرز دی چې چرچرتا خواکې سکولونه دي نه په هغې ځای نه د دې نه په کلاس کښې داخله ورکړي شي چې کوم ځای کښې دوی هلته پرېښول ده. دغشان د هیلث فیسلټیز کښې دوی ته هر قسمه سهولت چې دي بالکل فری ورکړي دي کېږي.
فیض علی شاه صاحب، د بکهخېلو په کیمپ کښې دا مهال د جینکو او د هلکانو تر کوم صنفونو پورې سکولونه فعال دي او کار کوي؟
مونږ هلته دا شته پته د دې وخت کښې تقریبا 1700 ته نږدې فیملیز اوسي. په دې کښې د دې تعداد لمبې سیوا وو، نو مونږ ول هماغه شان سکول چې څومره ماشومان وو، کو هغه فیمیل وو کو هغه مین وو، نو هغې دپاره مونږ سکول جوړ کړی او په هغې دپاره فیمیل او میل ټیچر وو. چونکې اوس ډېر خلک اوس تاسو ته پته وي چې د شلم نه بیا واپسي شروع ده، انشاءالله خلک به واپس ځي. نو دې دوران کښې څه خلک واپس هم تللي دي، نو څومره ماشومان چې دي دې وخت کښې چې مخکې سکول ته تلل یا د سکول عمر یې دی، نو هغې دې وخت کښې په بکهخېل کیمپ کښې هغې دپاره سکول سهولت شته او استادان هم ورته موجود دي.
فیض علی شاه صاحب، د بکهخېلو کیمپ نه بهر کوم خلک کډوالو په خپلو کورونو کښې اوسېده، یا چا سره ملګرو سره، یا خپلو خپلوانو سره اوسېده، یا په کرایه کور دغه کړی اخېستی و، نو هغوی دپاره آیا په د خیبر پښتونخوا په سکولونو کښې داسې کوم خاص انتظام شته چېرې تاسو خپل ماشومان راوستی شي او تاسو جون کډوال یې تاسو ته به اهمیت درکړل کېږي؟
جی بالکل، حکومت دا یو انسټرکشنز ټول ڈپٹی کمشنرز ته، ټول چې چېرته واکمن خلک دي هغوی ته دا انسټرکشنز جاری کړي، چېرته چې ټی ڈی پیز دي د هغوی ماشومان چې کوم ځای کښې دي نو هغوی سکولونو کښې داخله ده، او هغوی چې کوم کوم ځای کښې په سبق مخکې نه په کوم کلاس کښې وو نو په هغې کښې په پرایورټي باندې د هغوی د ایڈمیشن انسټرکشنز ایشو شوي دي، او په هغې باندې هماغه شان عمل درآمد کېږي چې څنګه حکومت غواړي.
فیض علی شاه صاحب، د دې تر څنګ دغو سیمو ته ډېرې غیر دولتي ادارې راغلې وې، آیا د غیر دولتي ادارې د تعلیم په برخه کښې دغو کډوالو دپاره څه کوي، یا کوم سکولونه دوی ټاکلي دي یا جوړ کړي دي؟
ګوره، حکومت یو ډېر کمپریهنسیو پیکیج اناؤنس کړی دی او هغې دپاره اوس ریهبیلیټیشن او د ریکنسټرکشن یو یونټ په فاټا سیکرټریټ کښې جوړ دی، او زمونږ پاکستان آرمی او دغه زمونږ یونت چې دی په یو ځای باندې چرچرته چې تعلیمي ادارې خراب دي یا نور سهولیاتو والا چې کوم انفراسټرکچر هغه ډیمیج شوی نو هغې ریهبیلیټیشن هغې کوي لګیا دي. نو دې نه علاوه یونیسف او یو این ایچ سی آر دا ټولې ادارې چرچرته چې داسې ټارګیټډ ایریاز کښې ضرورت شوی دی نو د هغې مونږ ته تعاون ملاو دی او هغوی په دې لړ کښې ښه کافي کار کړی دی. په دې وخت کښې حکومت د پاکستان په خپله ښه کافي فنډز دې دپاره ورکوي، د دې کال دپاره 10 اربه روپۍ چې دي مخته شوي دي چې دا کوم انفراسټرکچر ډیمیج شوی دی د هغې حلي ریهبیلیټیشن وشي، ځکه چې دا خلک واپس دي نو چې دوی ته سکول او د تعلیم دا ټولې ادارې چې دي په صحیح حالت کښې ملاو شي.
فیض علی شاه صاحب، تاسو چې کوم یو خو دا د شمالي وزیرستان خبره شوه، ډېر کډوال د ورغزو دي په دوراني کیمپ کښې دي، یا د دې تر څنګ د باجوړ دي په جلوزو کیمپ کښې دي، نو په دغو کیمپونو کښې هم ایف ډی ایم اے د تعلیم په برخه کښې سکولونه د ماشومانو یا د جینکو جوړ کړي دي؟
بالکل، په هر کیمپ کښې دا خو چې کوم ریکوایرمنټ دی په هغې کښې دا یو سټینډرډ ریکوایرمنټ دی چې کوم کیمپ کښې هم خلک یو ماشومان په کښې وي نو هغې کښې به سکول خامخا وي. چرچرته چې زمونږ کیمپونه دي په هغې کښې دا سکولونه موجود دي، استادان هم په کښې موجود دي، او کوم ماشومان چې د سکول د تلو دي هغې هلته ځي او سبق په کښې حاصل
کړي. فیض علی شاه صاحب، آیا تاسو د دغو سکولونو یا دغو سکولونو ته د ورتلو ماشومانو کومه سروې، کومه ډیټا ساتئ چې هغوی په باقاعدګۍ بنیاد سره دغو سکولونو ته ورځي او د دې د تعلیم څه حرج نه کېږي؟
نه، بالکل، د هغې مونږ سره په ډیلي بیسس باندې د هغې اٹینډنس هلته باقاعده مارک کېږي چې څومره ماشومان راځي، د هغې اٹینډنس هلته مونږ ساتو او د هغې حوالې سره چې کوم ځکه چې ماشوم کو نه راځي نو دا خو د سکول د ساتلو فایده نه شته، نو مونږ دا کوشش کوو چې کوم د سکول د تلو عمر ماشومان دي هغې هلته هم تلل، یا خو هلته نه تللي او دلته راغلي دي او مونږ دا کوشش کوو چې هغې به هم سکول ته بوتلي وي، او چې کوم آلریډي په سکولونو کښې وو نو هغې خو ډېر کوشش داري چې د هغې سکول قضا نه شي او د تعلیم چې دی د هغې خراب نه شي.
دا خو هغه خبرې وې چې کوم د پرایمري یا د مډل د سکول د ماشومانو کومه خبره وه، آیا د های سکول یا د چې کوم د کالجونو کوم زده کوونکي دي د هغوی دپاره د حکومت هم دغه پالیسي ده او که نه د دې نه څه بدله خبره ده؟
نه، ما تاسو ته وویل چې حکومت پالیسي دا ده چې دغه چې دي کوم خلک متاثرین دي کوره شوي دي دي چې چرچرته دي او دوی سره خوا کښې سکول دی یا کالج دی نو په هغه کښې به دوی ته په پرایورټي باندې ایډمیشن او د حکومت پالیسی کی پالیسی دا او هغه باندې خو سختي سره عمل درآمد چې حکومت کوي او چې په اوس پورې داسې بنګ ته کمپلینټ نه دی راغلی چې یو ځای ته څوک ورغلي او هغوی ته چا ایډمیشن ریفیوز کړي یا واپس اسمبل شو
اوس په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې دننه او د دې تر څنګ هغو نورو قبایلي سیمو کې چرته چې کډوال د واپسۍ په حال کې دي نو هلته آیا د سکولونو په خاصه توګه د سکولونو ډانچه تیاریږي دغلته کې د سکولونو کې د مستازانو ورتګ د عملي کېدو لپاره کومه تګلاره تاسو لرئ؟
بالکل همداسې ده. تاسو پته نیو انشاءالله د سبا نه چې دی ساؤتھ وزیرستان د واپسي به انشاءالله شروع کېږي او په دې کې به 1500 کورنۍ چې دی واپس خپلو علاقو ته ځي. دغه شان د شلم تاریخ نه انشاءالله 15000 د پاسه کورونه به ورکړي ایجنسۍ ته او 2000 کورونه چې دی کورنۍ ایجنسۍ ته او داسې 2000 کورونه چې دی دا به انشاءالله شمالي وزیرستان ته ځي. حکومت په دې ټولو علاقو کې باقاعده سروے کړی ده. چرته چې دا ریټرن کېږي نو هلته چې کوم کوم infrastructure damage go ba age da early rehabilitation da para function hukumat war kade di ap age ba me karam lagya de padi rujino ke kar shwen de tak de rujino ke kar lagya de aur inshallah chikun ji na pati di paare ba me wade zar kar shuru ho mishi
اور دل کو داوا دنن خبرونه ستونځي او سرکار کستا سو هم ستونځوي نو زمون تر غوغوي ضرور راور سوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونځي محل.
دشمن جوړ دی پخپلشتا پختن خوا کی بے وطن جوړ دی لکه مروت او میران شاہ امن لے دل واڑی پختن جارت او پٹ دیلا کی اسے دل واڑی بس پا اختر دی آئی خان نجڑے دل واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی چپے وحل واڑی گاؤ رکھ دئی پاڑ چنار خوشحال والواڑی